라디오. 라디오 아사디.
احمد شبریم د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو معرفي کړم خبرونه تیر شپه د کابل ښار په 15 ناحیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنۍ او چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیښه کورنۍ او رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په 15 ناحیه کې د قصبی په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشه یي موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې لا هم له افغانستانه ایران ته تریاق قاچاقي شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. روسیا او اوکراین په یوه ورځ له 15 کلونو څخه کم عمره جنگي بندیانو څخه ډک څو بسونه تبادله کړل. دا یوه لویه تبادله ده چې په استانبول کې د تیر اونۍ د خبرو اترو په پایله کې د یوې موافقې پر بنسټ دوام لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي چې څو ساعته د مخې د بریالي پایلو په اړه شک څرګند کړی وو، وویل چې تبادله به په راتلونکو ورځو کې په څو مرحلو کې دوام وکړي. روسي چارواکو کیف د جنگي بنجانو تبادله او د سرتیرو د جسدونو بیرته راستنېدل ودروي. دوی ویلي وو چې روسیا د مخه اوکراین ته د 640 بنجانو لیست چمتو کړی دی چې ټپیان، سخت ناروغه او ځوانان لومړی توب لري تر څو د تبادلې پروسه پیل کړي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانسفر سرژانت راپور له مخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبې په ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیځ ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د آسیایي جام د خرابې د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي له وی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحساء کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزونکې وینچزو البرتو انز په مشي لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلي انز نشته میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین په پټوګه کار پیل کړ. اوس د رډو په انټرنیټ کې پاسه د رډو ډاٹ کام کې اوري. د سعودي عربستان څخه به افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکوو. په دې خبرونه کې مو یوه مهمه موضوع راخیستې ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
سلویخ متر سام وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرفوي.
په افغانستان کې نوې ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
د بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راته غوږ شوی. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجیان وایي چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته وویل هیله من دي چې د بیرته ستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا 1500 افغان حاجیانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنیو حج مراسمو لپاره رسیدو سره دا مهال زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمېر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو لمخې ټاکل شوی د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل سي. یو حاجی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته د حاجی صاحبانو الوتنې د رواني اونۍ د چهارشنبه ورځ نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتاً دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو یې چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د اختر له شپږمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بېرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له 240 تر 540 ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي، یعنی په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
دا حاجیان وایي هیله من دي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا 1500 افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ جون په نهمه په خپل ایکس پاڼه زیاته کړې چې افغان حاجیان اوس له مینا خپلو استوګنځایونو ته ستانه سوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په مدیریت او پلان پلي کیږي، خو لا ډیری حاجیانو ته د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص سوي نه دي. د حج او اوقاف وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجي لپاره سکل د حج لګښت تر 202,000 افغانۍ او زیات ټاکل شوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تېره اونۍ جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د مرسي کورس په نوم یو نړیواله مؤسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یوه تازه څیړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د جون په ومه خبره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچې شوي او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومته غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دی، وایي دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوې او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری
څلوېښت متره سام وهلې و. یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټانکر ناست یو چې کله به دا ټانکر راځي د اوبو ټانکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې له 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي او براوتلې، خو په خبره اوس په 100 متره کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي وویل دوی د څخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دیوای پنلونو کې د میاشتې وزلو برازي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 پانی پورې لټان کړو نه وباخ. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره.
هی مشکله است او
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداري ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي، ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب متر ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړې. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکهنی د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هوارې لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزو راپور اورېده. همدا موضوع مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. ځینې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دله ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسي دا د اوبو نلکي چې دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنی دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب د پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې اوسه عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولاره هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلې په خام ځای کې دا واوره واچوي، اولته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د ځمکې د لاندې سطح اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
ډېر مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو له ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو کی یعنی دا یو طریقه ده خو کچیر چوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې دې تطبیق او بری کول
او دا سخت کارم نه دی دا سخت کارم نه دی او کېدې شي څه فکر کوي کچرته د کابل شار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلې د هومله اوبه ذخیره کوي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلونو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي دا یعنی یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت د خپل وبولي سره په دې بې له دې نه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي کنه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي
متخصص صاحب کور ودان
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ایران وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اټومي خبرو اترو بل پړاو د جون په 15 نیټه ټاکل شوی خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا تر سره شي ډونالد ټرمپ د دوشنبې پروس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې له ایران سره به د پنجشنبې پروس خبري وشي او تر هغه وخته به انتظار وکړي ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبري به د دې اختلاف سربیره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیمو تخنیک کولو اجازه ورکړل شي کنه د امریکا ولسمشر د یورانیمو غنی کولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خنډ بللی او ویلی دی چې هغه له تهران سره د بې معاملې په لټه کې دی تر څو د ده په وینا د وژلو او ویجاړولو مخنیوی وشي ښاغلی ټرمپ دا څرګنده نه کړه چې آیا دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي خبرو اترو شپږم پړاو وي که نه وي تر دې مخکې د دواړو لوریو استازو 15 خبرې سره کړې دي جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو اترو 2 ساعته وروسته دا خبرې وکړې د امریکا جمهور رئیس وویل چې له ښاغلي نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم غږېدلی دی د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې ترسره شي د بیان مخې ټرمپ دا هم وویل چې متحده ایالاتو ایران ته یو معقول وړاندیز کړی او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به ځواب ترلاسه کړي په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکي یکشنبې پورس د عمان په مسقط کې پلان شوی دی شاخلی بقایی دا هم ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی به د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو کې د اوسلو په 22 غونډه کې د ګډون لپاره ناروی ته سفر وکړي په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې ډونالد ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ لا اټومي تړون څخه ووته او پر ایران سخت بندیزونه ولګول تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه ترسره کړي دي او د راپورونو له مخې د غني کولو مسله په دې خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځېدلې ده ټرمپ او د هغه د اداري چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په شمول په روسیونو کې په مقرر ډول ټینګار کړی چې له ایران سره به په احتمالي تړون کې د یورانیمو غنی کول شامل نه وي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي، دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلدتیات نه لري او شاته پاتې دي. په دې اړه زموږ خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د دوران نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته، ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي، په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د ده په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مرده که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مرده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
د روزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم وویل
رقم امکانات نه موجود، لکه پرمختللې نوره نړۍ کې چې موجود دي، دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوالی، یعنی انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو همدا رقم نورو فزیکي امکانات کموالی د دې سبب سوی دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه دي بلد.
و موږ غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویان دی عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلي او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لدی چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له اصلي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلدتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو ترڅنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضاتو باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې، ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو، فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړی ده او د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه ټولنه تنظیم او د خوندزیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوې کړل سي. د یادونه ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لا پیاوړتیا د جامو وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته خوندزیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پاتې کیږي.